خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د ولسي جرګې د کاري مودې له تمدید خبرو او دا موضوع مو له حقوق پوهانو سره شریکه کړې ده. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچکی د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شو. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لور په سیمه کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. او د ولسمشر اوباما اداره وای چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترلاسه شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهور ریاست پر رسمي پاڼه خبر سویلي چې دا پریکړه د دولت د درګونو قواوو د فعالیت او د ولسمشر جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر سوي ده. د ولسمشر بیان د ولسمشر جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو لپاره د ځند یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسمشر جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې دا یادونه سوي چې حکومت به تر رواني اونۍ میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړ چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوالې نشته پکښي چې د وسلوال نشوت له امله شاته ته کډه سوي دي، خو د زیاته کړې چې دا ستونزه اوس حل شوې ده.
خلک تشویش راغستی او هغه د خپل کورونه راوتلی او هغه مشکل ورسال دي. صحه کې د امنیت ځواکونو عملیات شروع دي، نه مکتبونه بند شوي دي، نه عمومي جاده بند شوي دي، نه سرکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي.
د ننګرهار ولایت په جنو لور پروتو سیمه کې په دې ورستۍ کې د وسلوال طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کیږي د جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. ښاغلی کندوزی وویل چې د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه د سیمې پر امنیت کوم ناوړه اغیز نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس یې له دندو ګوښه کړی دی. د فراه امنیت کمانډان فضل محمد سمدیار ازادي رادیو تول چې فراه او فرارو د لوی لارې شلتن امنیتي پولیس له باروړونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخستو کې د لاس لرول په تور له کار لري سوي دي.
از صفوف و پلیس در حدود 20 نفر اخراج شدن و حتی پوستای از اونا را ما فعلا انتقال دادیم.
شغلی سمدیار زیاته کړ چې دا کسان په وزی سرنوالی ته معرفي سوي دي. د فراه ولایتي ادارې دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لوی لارې پوجدو کې له خلکو او موټر چلونکو سره د لوی لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شو. بیا هم اشاره غلست. د ولسمشر اوباما اداره وای چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترلاسه شي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو راپور کې څرګند کړی چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته رسیدو حل ځلو د ایران د بهرنۍ تګلاري په منځني ختیځ کې بدل کړ. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شوه وسلوالو سره مرسته ته دوام ورکړي، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشر الاسد رژیم سره، او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همدارز ویل سوي دي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه نه دي محاکمه کړي او له دې څخه یې ډډه کړې ده چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تهران کې د ولیبال دی ویلو بلیدو ته د شوزو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د شوزو په چارو کې د ولسمشر مرستیالي شاهد دخت ملاردوی مخکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سپورتي سټیډیم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به محدود شمېر ښځې ورپرېږدي. خو دا وینا د سختدریځو ملایانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو افراطي چارواکو ګواښ وکړ چې وینې به وبهوي. د چهارشنبې په ورځ د سختدریځو یوې کوچنۍ ډلې د سپورټ وزارت مخې ته مظاهره وکړه او وروسته نیمه دولتي خبري اجانس اسنا د ایران د والیبال د فدراسیون د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د والیبال د نړیوال فدراسیون د لیګ د دې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول سوی دی. ګڼ شمېر ایرانیانو په هیواد کې دننه او بهر پر ټولنیزو رسنیو د دې پرېکړې پر ضد سخت اعتراض کړی. د والیبال پرونی لوبه ایران 3-0 په وړاندې وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست یې پیسې ورکړې وې په 9 کاله بند محکوم سو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی وو چې له هغه تورست سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی وو. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابر کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې $2,450 ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسیدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حمله ورسته د جلال له میرمنې سره مالی مرسته کړې او هغې ته سلا مشوره ورکړې ده. تیره ورځ د محاکمې پر مهال په خپل ریاض خان څه ونه ویل. ویکیلیک سایت وای د سعودي عربستان د سباندی 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. د سایت په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي شاوخوا 15000 اسناد چې په عربي ژبه و لامخ کې خپاره کړی دي. د دې اسنادو د اصليت په اړه معلومات نشته خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اورده سابقه لري. د دې پاڼې وایاند کریستین ول دی ډاډ دی چې د اسناد اصلي دی خو د سرچینو پاړی لڅو ویلو ډاډ وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو وزارت نشي لیدل کیږي. په واشنگټن کې د سعودي په سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د هغه یو شکلن سپین پوست ځوان محاکمه پرون پیل سوی چې د جنوبی کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن دی. دیلان اوروب چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی د یو ویډیو تماس په وسیله په محاکمه کې څرګند سو. اوروب د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړی په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو په مستقیم ډول له ده سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو متظرینو وویل چې نوموړی ته به عفو وکړي. د امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کرکې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت ویاند پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول سي. د خبرونو پای.
اسدی راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د ولسی جرګې کاري موده یې تمدید کړه، د دې جرګې د یوې غړې شکریه بارکزی نظر اخیستی.
تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نه شي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د ولسی جرګې د کار د مودې د تمدید موضوع مو په دې خبرونه کې د اساسي قانون د څار له کمیټې سره شریکه کړې او بیا به واوري.
اوس مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 340 نفره جرایم سیاسي دي.
په خوست کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې بې ګناه دي. ورته شکایت د فراز زندانیانو ازادي راډیو ته کړی.
پکات کړي پیسې درلودي، واسطه درلوده، جیبه کې نه مجرمي
په ولز ما سره زیاتم سوي دي.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم د اسدی راډیو له روانې خبرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر اشرف غنی د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلی دی چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درېګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیا ماده کې اول د سراسان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د درې اتیایمې مادې له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یوه سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، همدا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسي جرګې ده. دوم باندې چې وایي بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهند حقوقی لارینه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط چه دید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن تشناس من لاندې پروګرام کې یو موضوع دا ده چې د افغان ځواکونو لپاره ولسمشر د مرستې او صندوق پرانیستی دی. په دې اړه به تفصیل په دې خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست کونړیانو ته یو ښه خبر لري. دغه ریاست وایي چې په کونړ کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ساحه پراخه شوې ده. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د عامه روغتیا ریاست په دې برخه کې نور څه توضیحات ورکړي دي چې څنګه دغه ساحه پراخه شوې؟
شبر صاحب مننه. دغه د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی چې د پوخا په پرتله دلته اوس حالات ښه شوي دي، خلک پوهول شوي دي، عامه پوهونه ورته شوې ده، او دوی اوس غواړي چې خپلو ماشومانو ته د بدن ضد واکسین وکړي. او د پوخا په پرتله که مخکې به چې تقریبا 1000 شاوخوا کې ماشومان پاتې کېدل د واکسین نه، بیا 1000 شو، اوس دغه شمېر تقریبا 1200 ته راکوز شوی دی. او دوی هڅه کوي چې 1200 ته، البته او دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې نور عامه پوهونه هم زیاته کړو تر څو ټول خلک په دې پوه شي چې واکسین د پولیو واکسین ډېر مهم دی او باید د 15 کالو نه کمو ماشومان ته وکړی شي. دوی وایي چې اوس هم په ځینو سیمو کې لکه مروره شوه، دانګام شو، سرکانو څه سیمې شوې، شلتن دره شوه، او همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ، نشګام او وټپور ولسوالۍ کې ځینې سیمې دي چې اوس هم هلته رضاکاران نشي تللی چې واکسین وکړي ماشومانو ته. او دوی وایي چې موږ علماو سره، قومي مشرانو سره رابطې نیولې دي تر څو دغلته په دغه ځینو کې هم مشکلات ختم شي او د دوی رضاکاران ټولو ځینو ته ځانونه ورسوي، هلته ماشومانو ته واکسین ورکړي.
مسولان وایي چې په 2013 کال کې په کونړ کې د پولیو و واقع ثبت شوې وي او تیر کال دغه پیښه راکمې شوې. سش کال انوري صاحب، د عام روغتیا مسولان څه وایي چې د پولیو واقع په کونړ کې لیدل شوې دي؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې چې موږ پوښتنه کړې ده د کونړ د عام روغتیا مسولین نه، وایي چې اوسه پورې کومه مثبته پیښه یا مثبته واقعه نه ده پیدا شوې، خو تلیرش مشکوکی پیخی آغا سب چیوی دی، آغا هم منفی را وطنی تروسا پوری ده مصبتی کمه کما نخا نیخانان ده پیدا شوی.
روحلان وری مننه. و موردل چه پا کنر که ده پولیو ده واکسین لعمله پا دغه ولایت که ده ماشومانو گزرن نده پیدا شوی، البته افغانستان پا نره که لحقو دروی هیوادونو ده چه لهم ده پولیو پیش پکی لیدل کیشه. دو نور هیوادونه، یو پاکستان ده او بل هم نایجیریا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غړو کې څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
هفنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې پوښتنه کوي، آیا له افغانستان سره سیمایزه همکاري به د ناتو ځای ډک کړي؟ ورځپاڼه لیکي، په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مداخله چې د پوځي عملیاتو او مرستندویو چارو ترمنځ یې همغږي نه وه، نه ده توانېدلې چې د دې هېواد زیربنایي ادارې داسې جوړ کړي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. هفنگتن پوسټ لیکي، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د ګړندې پریکړې له امله له دې هېواد سره پوځي او ملکی مرستې کمې شوې دي چې په نتیجه کې د افغانستان سوله او ثبات په یو خیالي هدف بدل شوی دی. خو د مقالې لیکونکی وایي، په دې پروسه کې یو مثبت ټکی دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل د هېواد ته فرصت برابر کړ چې د خپل اقتصادي ثبات د دوام لپاره سیمه ایز میکانیزم برابر کړي چې په دې برخه کې د پاکستان او هند رول خورا مهم او حیاتی ده. ورځپاڼه زیاتوي، سوداګریز او اقتصادي امکانات د پایپ لاینونو پروژو او د افغانستان ترانزیت لارو د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان او هند ترمنځ نږدېوالي ته زمينه برابره کړې. هفنگتن پوسټ زیاتوي، کله امنیتي همکاریو سره اقتصادي عاید ملوي او د اعتماد جوړونې لپاره کار وشي، نو دا هڅې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې جنوبي آسیا په ګټه دي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د اوړي د موسم جګړو ته اشاره کړې او لیکلي چې طالبانو په یو شمېر حساسو ولسوالیو بریدونه پیل کړي دي. ورسپانې د هلمند ولایت په موسی کلا، کچکی او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو د حملو یادونه کړې او لیکي که څه هم چې دا پراخ بریدونه و، خو د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتوالي د هلمند پېښې تر خپل سیوري لاندې راوستې. نیویارک ټایمز بیا لیکي که څه هم چې د افغانستان په شمال کې وضعیت نارامه دی، خو په اورزګان او هلمند ولایتونو کې چې د طالبانو طبیعي مرکزونه بلل کېږي، د دې ډلې بریدونه د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه خورا جدي او شدید دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. البته تر اتنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامی وای تهران هیڅ کله د ترستانو او افراطی ډلو ملاتړ نه کړی او نه به پراتلونکي کې وکړي. دا څرګندونه داس مال کیږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونی د وال سټریټ جرنل د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب کمانډانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامی وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي ترڅو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخله او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خوانو غونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوم چې دوی باید د خپل غونډیانو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوي، مونږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو تندلار سنی مذهب ډله ده پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي شهر مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل شو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړه ته ودرید. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور شو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنی پالیسۍ خلاف دی لشت لږه له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنۍ جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلوماټ پاتې شوی دی، په یوې امریکایي کې ویلي چې د ایران پالیسی دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره مرسته وکړي، حتی که هغوی د په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامی وایي د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډیر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل شوي دي. بهرامی وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي و چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فراه ولایت کې د طالبانو د هغه پخوانی قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشته دی او دغه مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ ونیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي. له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګورولی د صبرۍ ولسوالۍ اوسیدونکی، موږ د واره پور د مخې ونیول شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغې ملي امنیت ته راپور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دی، وسکټې دي، بمونه دي، په نه وسکاټ ګیر شولو او نه کوم ثبوت ګیر شولو، نه موږ نه سرانوال پوښتنه کړې دو. خو موږ یې کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بمو ونیول شي او په ثبوت شای وسره ګیر شي، په اختطاف ونیول شي، پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي، حکوم خلک چې پیسې نه لري، ثبوت نه لري، هغه غریبان دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زرولی ته ورته نظر لري او ډیری نیونې او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکلو دپاره مات یا داسې نور ورګونونو باندې نشي ما بس کوم لومړی ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات موږ ته څنګه څه ګران دی او د پنجرې دپاره په سیوری نه لري.
دا زونه مرسته شوی داسې بس موږ د مدرسې نه راوړي بې جرمه، هیڅ یو ثابت جرم نه راب
د نورولا پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې د سره ملګری په خپل رضایت تللی و، دواړه ونیول شول خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل ملګری چې وا مې په خوښه رضایي راسره تللی و، ای رانه خوښی کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواری شوي دي.
خوست مرکزي زندان کې 415 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي، یعنی انتحاریان او په سیاسي جرایمو کې نیول شوي دي، او نور قاتلین دي، فرار د منزل دي، 530 لرو.
د خوست د اصناف سرانوالۍ رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشته بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفي ادارې، سرانوالۍ او درېګونې محکمې ځانته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی بې سرنوشته دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحې کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم تکبیر او سزا ورکوي، هر څوک چې بې ګناه، هغه به خوشي کیږي.
د یادونه ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړو او چلند نیوکې درلودي، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
د خوست زندانیانو په څیر په فراه کې زندانیان ورته شکایت لري. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کلونه په زندان کې تیر کړي، خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحق په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې د دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي، قانون به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال سره چې د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کړي پیسې درلودي واسطه دي درلوده جیبه کینی مجرم
په ولز ما سره زیاتم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پر خبر دي بازو پاس اکی نو لس کیلومتر دی په دې یو کال یزه د شګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود کمی د چارګان پیسې وکړو دی بل ان په جنایي کار کې سالین نیږي دوه مونږه کړي و د سارندوالانو سره
پامدیال کې د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو د غیدان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحق نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
څوک جرم ونه لري موږ هیڅکله بې ګناه نه بندي کوو او ګناهدار موږ نه یې لکوو په هیڅ مهان په دې خاطر چې موږ تابع د قانون او قاعدې یو. ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی غلا کوي، لیاقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولی دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي د ولسمشر اشرف غني دا اعلان چې د ولسي جرګې د کار موده یې تمدید کړه غندم او دی په ورته وخت کې له ولسمشر غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ډیر ژر وټاکي. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکي د ولسمشر اشرف غني دا پریکړه پر ځای ده چې د ولسي جرګې د کار موده یې تمدید کړه او ولسمشر ژمنه کړې ده چې انتخابات به هم په خپل وخت ترسره شي. قدرت الله داوری د هلمند لکجکیلی کې له طالبانو هیله کوم چې له دولت سره اوربند وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکي دلته د واکسین رضاکاران تر اوسه نه دی را رسیدلي، باید غم وخوړل شي. قاری هستی خان د هلمند له مارجې لیکي په سیستاني سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له مارجې څخه لیکلی دی چې په مارجې کې د جګړې حالت بهتره شوی دی او جګړه ورو شوې ده. اته بجو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لورو پرتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیس یې له دندو ګوښه کړي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال یې هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د والیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست یې پیسې ورکړي بیا په وکاله باندې محکوم شو. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. او د هغه یوشت کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د 9 کسانو په وژنه تورن دی.
په نړۍ کې یو له هغو ناروغیو چې هر کال ډیر انسانان وژني ملاریا ده. د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نوې دوا جوړه شوې ده. وړاندې به د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې تفصیل واوري. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ افغان پولي ته چیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې پر لرې پرتو برخو هدفي هوایي بریدونه کړي دي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي او نږدې همدومره نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ خیبر ایجنسۍ ته ورغلی دی. په دې اړه نور تفصیل خیبر درې ته چیرمه له پېښور زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا ایس پی آر د جمعې په ورځ ناوخت رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لورو پرتو سیمو کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې دغه هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي، چې پر وژل شو وسلوالو سربیره په 43 نور ټپیان شوي هم دي، خو د وژلو او ټپي شو وسلوالو د هویت په اړه تر دې دمه سنې دي ویلي. په خبري جنسي کې یو به خبري ځای سرچینه چې نه غوښتل نو موږ خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې جټ الوتکو د جمعې په شپه سهار د دې جنسي بلر پر تو سیمو کې بمباري کړې چې خای وسلواله ته درنه مرګ جوړ لاړولې وي، خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د سانتیاو د نشټوالي لامل پکې د تلفاتو د دقیق شمیر او د وسلواله د هویت پاره سن شي ویل کېده. په ان هال کې د پاکستانی پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ د خبري جنسي اورتنه سفر وکړ او هلته پر سرتیرو سربیره له قبایلي مشرانو او هغو کسانو سره ولیدل چې په دې وروستیو کې دولت ته تسلیم شوي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف په خبري جنسي کې روان پوځي عملیات بریالي بللي او ژمنه یې کړې چې پر قبایلي سیمو سربیره به د پاکستان په خارجي سیمو کې هم د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او د هغوی کومک کوونکي به د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې حال کې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي، چې د پاکستاني پوځ وران جنرال اسم بجوا د رواني میاشت په 13 نیټه اعلان وکړ چې د تیر یو کال پوځي عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. خیبر ایجنسۍ افغان پولي ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره له ختی اوږدې پولې لري. ویل کیږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل وخت مشري د لشکر اسلام او نورو بیلابیلو ډلو جنگیالي پټ دي، چې وخت نا وخت نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. دا یادونه وردا چې د خبري ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشټوالي او همدارس دغه سیمو ته د خبريالانو پورتک د بندیز لامل لا تر دې د مخپلواکو سیمې سرچینو د پاکستانی پوز د ورسته ادا پړسن دی ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې د 2014 کال د تروریستي پیښو د قربانیانو شمیرې خبرې کړې دي. د دې راپور له مخې تیر کال 80 په سلو کې تروریستي بریدونه په پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق او هند کې شوي دي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپل حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حملې شوی. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوختو سره سره د سمي حکومت ولې کمزورتیا او پاتراتل له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخې هم درز د 2014 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهة النصرة ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلې بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار له وو د ماشام تر وبه جوړي بیا ازادي رادیو په منځني سپد 12 نیمه پټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې چیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوی درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوی کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندې پوهنتون چیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو لبخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,40,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول.
امریکایي ساینسپوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکو شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000002 3 شپږ یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اووریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هله د چې روغ جوړ وسې او د روژه میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. د دې داونه هم تاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم تاسو په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دا دی دغه د ترانسپورت رئیس کوم تاوان څنګه ملاقات مرسان چلو دی د خاري او ځړنګ دا ورش په تنه خپل دی دی دا په وای دا مې وزارت ولا دی هم بارون هم درانه لکی او مت د برتاوی تر کمر برابرې پر چی پی سی هغه پر هغه پروانه کی او پر ترازګان باندې پی سی هغه کی د خصوصا نه بلد تراز باندې دا به هیڅ ونی شي وسه.
السلام علیکم زګل محمد او ثاني د غزو ولایت د یکول سوالی چې تلګون سره کوم. ما د ټول مسلمان او غنان او جدایل د سردار روزه چې د جنگ بند کړنن دا ول ورځې په ورځ سخت جګړه په شلګر چروانه و بل مد اشرف غنی جدا غل سره متخان در بکان د خلک ډیر په تنګ دي نو د خپل پامن.
السلام علیکم زه داود د فراوی له د بلبلک ټول سوالین ما دا اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دروژې په مناسبت سره امنیتي کسانو کوشش کوي چې تاسو د ملت امنیت ونیسي. حتی زموږ په ټول سوالی کې دا چې کوشش د دولت له خوا څخه د فرموز باندې غرنی اوانونه ووروي، حتی چې طالب یو ټک فرو کې د فرملت باندې غرنی اوان ووري چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسو د ملت امنیت نه نیسي بلکې تاسو ملت خرابوي او تاسو په مقابل کې وسط درصد ملت ورته کیږي. تراسو په بلبل کې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالب د پاوان وشلې دي. د دغه ما سوا چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي، نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دالند وخت کې به ملت ټوله سر کورته کې په مقابل د دې اشرف غنی د وینا. والسلام.
السلام علیکم. خبر ادا ده په خبر کې په ضلع اکوڑی خټک کې د افغان د تذکرې جوړیږي، د افغاني تذکرې د دې په اړه کې څه حل پکار دی زمونږ دولت ته؟ والسلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. جانشیر هاشمی هم د کونړ ولایت کا د افغانستان دولت ته امیدا وختونه دا چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپل هیواد د تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا
د پارلمان انتخاباتو د نیټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. وسلام په درنه
ولی صاحب نور صاحب خبرې کوم د خیری ولسوالۍ کوټین کارانو نه مختار موضوعان غوښتنه دا ده چې زمونږ د خیری ولسوالۍ کوټین کارانو کې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو. مختارمو دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کې کښېني دوی لپاره او زیاده ستونزه مختارمو یا دا لرو چې بس سرمارته ناستې څو وارې د پوښنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوښنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه. السلام
السلام علیکم. دا د خالق ته خاص رزګان له سوالې څخه زنګ درته ولې دا یو نیمه میاشت کې لار بند ده، ډېر بدل دی. دا څنګه حکومت دی ملي اردو د قرارګاه پرتیری چې طالب په 500 متر کې تک پر کوي د سکیل راکټ دی په دلیل توپو باندې ګرد وطن ولې آیا دا وزیر دفاع د امر وکړی چې ملکی خلق ولک دی خپل د دانه ولې کدی د دانه سره وطن ولې بری نو خو بیا امر دې د لوی سره وکړي ګره وطن به بار چې وسم بار سره په غرو کې پراته دي. وسلام خدای دې مون
زموږ پیغه وتی ته دی ورسېږي چې پر موږ لارې بندې دي. موږ دا ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو. طالبان نږدې ورته ناستې دي د شاوخوا ټول وطن ولې باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولې کوم متعلق چې د مقصد دی هغه ځای دی ولې.
السلام علیکم. زه د یو مسلمان دی واه باندې په توګه د خپلو خواونه والو چې په روزه کې خپلې جنگونه ودروي. زه کوم چې ما پیغام نشر کړي.
ما پیغام دا دی ز ګلامت به هلمل ولایت متکلا او سلسله خلګې زما د دربکیان دی خلک په ځو کړی یا پیسې نه اخلي ویلی نو به هیڅ مشکل لا جوړ کړی دی په دې کې تاسو یو د موږ زما دا وښتنه چې باید اصلاح نيږي او مسلمانان ډېر په ځو کړی دي.
څه پر مسلمانات مې ونه ولې سوالي خبره کوم دا زموږ په ولسوالۍ کې ډېر د امنیت د تزاوی د اسکر لا مشروانان زیری د وطن خلک سره نه پرېږدي. دا د وطن خلک چې بازار ته ورسې دي چنګري پیسې نه کې مزما د لوړ پول چارواک سره هله ده چې دا موږ په ځان واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو که سری نه بازار سره لای شو نو خوره کې شانی چې نه سره ولای کېلو دا چې متران دا ولادت نشته ولادت کېل دا قصه ده په ځای سره هغه ځای نشته دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېر بازار خلق ډېرې نیبتانګې د کوروته د ریلی پیسې غواړي خلک زه په ټکران سره کېل خاږي خصوصا د اربکیان او د پولیسو موږ نه راځي درځي په غني صاحب پر ور رسید د صاحب پر.
السلام علیکم. زه نصر الدین د زابل د ولایت د غل موږ په زابل کې د دوا کال کې ټلیفونونه دغه مستقلان باندې دي دا د اکثر خلک ډیر زی په د مټر وسلري نه کورونه په سارا کلری دی دا د خپل کاروبارو ته بلاش د مستقلان کوم رايلا کو تر ډاکټر صاحب عبد الله پر کوم داز مو پیغام ورسو. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا د لکه کا احمد زابل ولایت دا موږ دغه د کرشپونی پر ورسو وایم موږ په زابل ولایت کې دا د وخت کې د مستقلان باندې مستقلان را تخلاصي که مستقلان خلاص کو شکه نه موږ مجبورې مظاهره وکوز موږ خلک دی لیدل دي ټول په فوزي کاروبار ته نه چرکلای د بازار سره لري د ټول خلک مزدوري ته په فوز ځان نه چرته ول ټول خلک به چاندې تعلیم پاته دي نو دا موږ پیغام کوم تر اشرف غنی پر ور سره. السلام علیکم.
خبر وخت ده چې روزګان په ولایت کې څومره په ولسوالۍ کې دا ته دې شپې کې چې لربنه مو کماله یوه لري تر کې په 200 نه دی په 200 کاډار دی او یو د سټریلی دا په هغه د سبل نه د 200 کاډار دی او موږ باندې دا چې تک بسته ده چې بلان ورته جوړی ستاسو موږ ته غام لای شي هغه لورو مخامات ته ګورته نشي.
هلو السلام علیکم. زه عبد الله د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ څخه تاسو ته مسکم
مکتب دا یو رسمی سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي تاسې رادونه د ما خواهش ده چې غټو مقاماتو ته د موږ پیغام ورسوئ چې د موږ د ښوونځي غم وخوري د موږ حیوانان فقط له پنځم او څلورم کې دي له خپل نوم نه شي لیکلی مزیو راځي مقصد له کار او له بارم پېرېستدي د موږ غږ څوک نه اوري مدیریت قرباغ ته موږ هر کره پیغام رسوو هغه سلام نخوری خدای په امان.
الو سلام علیکم زراز محمد ایلمن ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه یې ګرده بند کړي دي. روزانه والا خلک روزانه نشي پیدا کولی او د نمرو او دغسې نور کارونه یې ټوله بند کړي دي. موږ ټوله بېکاره یو. دا زموږ د لوړ مقامات دا هیله ده چې دغه زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بڑے السلام علیکم وسیب اللہ صداقت یارم دل لغمان سے خبرو زمنگ بکلی کی پوڑاری از اچھی و دیس دولت دی غم خوری کنا خوری سام خرگا خلی دولت راضی وڑی پوڑاری ان تے سو وے دی دی ہلا کون چھ دی دی گختہ نہ کن چراری دا پوڑاری ان دول د جان ویسی وکیل آباد بکلی سا خوا سلام.
السلام علیکم دی ہلمن ولایت ندالی و سوالی دی چانجر د بازار سی سر پتماس کی
خبر دولتی چارواکوں
السلام علیکم زه د کنټاټ ولایت څخه یو تن محمد شیف نامه باندې په ډیر مهرباني سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روزې مبارکي د میاشت شرافت په واسطه باندې لازم پیغام ته شرته نشر کی. زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد څخه په درناوي هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوی دی هغه د کنټاټ ولایت کې موږ لرس موږ ته نه راکول کیږي. او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و بې کسانو او بې وزلانو تر لاسرسی وکړي. هغه کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي تر څلوېښتم کتابه پورې کوم اکونډونه چې شور شوي دي زما د په پنځم کتاب کښې اوس چې زه پوښتنه چې مې وکړم په ریاست کښې ماتې ویل کېږي چې ستاسې د اکونډ روپۍ نه دي حواله شوي. کوم ولایت مې عریضه کړې ده ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست تر امریت امر راکړی دي امر هغه ما پاره زب سسنه دغه شل وار زبر غلې شل وار غلې په ونه بنا په توګه څه خبر نه ویل کوم چې تاسو ما پیغام دل ور پرو چار وخت پری ورسوي نور وخت نه زه کوم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زور د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ته خبرې کوم. عبدالکریم، موږ د غربکیانو څخه ډېر په آزاد یو، موږ څه غنم تولی د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټقي جوار نه کي. د هغې غربکیانو یو مشر د کوجان په نامه زموږسي اخي غنم. السلام علیکم.
بله، زه جانداد د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر تر زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
دغه معروف دور سوالی سره د ځانه جوړیږي. دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلین څخه دا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي. وسلام.
هلو، زه هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګرمسل ولسوالۍ محلي پولیس موږ دې زوري اوبو ته هم نه پرېږدي. دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده. په یو بل نامه هم زوري لوړو مقاماتو ته موږ دا پیغام ده چې دا
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه. دا چې په ناروی کې کوم غونډ جوړ شوی د طالبان او حکومت د ډېر شوي چې دوی خپل طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي. دا په ډېر وخت داسې نه اوسېږي. خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیاب شي، افغانستان ته سوله راشي. خدای دې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره حکومت څومره افسونه وایي چې سره کښېني، دکانه خبرې وکړي. افغانستان په ډېر بد حالات کښې دی. خدای دې زلمه پیغام نه شکې.
بلیا، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کښې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی. دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي. زموږ کورونه، زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دغه ګولۍ دې نه راغورځوي؟ که دا ولسوالۍ نه شي ساتلی، دا ولسوالۍ د علاقې موږ دې نه په شهیدانوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کښې جنګ و جګړې بندې کړي. د ټولو خواو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله قلندر یم د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنۍ والي اسي کښې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوی وم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړه. زما سره خو ډېر ظلم ته تی کېږي، البته په خپلې لیسې کښې د اوس ځلې زه نه سره زیر شوی، نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس ما سره غلې ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپورو مقاماتو باندې کوم کمی نه عملې کېږي؟ خوار غریب باندې کمی نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ پر وړاندې. 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلې، 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. والله که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ سه ویلو ظلم زیاتی کېږي. ډېر د خوابدۍ ځای دی.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مسجدونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړ. بندیان چې دوی ورته هر بندي باندې مانا 100-200 نفره مانا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته، په خدای مې لیکسن چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن د دغه بندیان مخکې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نهست، نه فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکل په دې وروره، د ورځې هم دغسې نه برس لري، نه وروره داسې یو بړې بل فعالیت ورکړي، هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم در کړه. نو په لحاظ د خدای دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه راوتی.
السلام علیکم، زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د میوند ولسوالۍ د شمو په سیمه کې دلته دغه بکن ته موږ بیا په عذاب یو. والله ځانم په موږ وایي چې هغه کم کار دی، موږ ډېر په عذاب یو، شکنځلم کوي، پیسې ماته غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د نورو مقاماتو ته وایي. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام محترم ورور، ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اوریدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.